ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او تکنیکی ملګری نوذری نه کې هلي او سلام علیکم د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د دې خبرونې د سر موضوع ده که څه هم دغه انتخابات د نومبر په درېمه شوې دي خو د نتیجو انتظار دی او ځینو ریاستونو کې لا اوس هم د ووټونو د شمیرلو لړۍ دوام لري د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته خو په سر کې د درو بجو د خبرونو د پاره مای خپل همکار نجیب عامر لورکو
د امریکا خلک د ولسمشری د انتخاباتو نتایجو انتظار باسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سوات ته رسیدلی. په امریکا کې په پرله پسې دوهم ورځ هم د کورونا زیاتې پیښې ثبت شوې. خبرونو تفصیل د امریکا په ځینو ایالتونو کې د ولسمشریزو انتخاباتو د ووټونو شمیرل دوام لري او په داسې حال کې چې پخوانی مرستیال ولسمشر جوزف بایدن بریا ته نږدې کیږي اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د بیسارو نتایج شو داو په کولو د هیواد جمهوري بهیر په نخښه کړی دی له څلورو څخه په درېو ایالتونو کې لا هم د ګټونکو نومان اټکل نشي کېدی بایدن په پنسلوینیا او جورجیا کې ټرمپ ته د نږدې کېدو په حال کې دی او په نیواډا او اریزونا کې ورڅخه لا هم لږ مخکې دی د ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کولو لپاره باید یو نومان له 1530 څخه 220 انتخاباتي رایې ترلاسه کړي بایدن 220 ته د رسیدو لپاره 1100 انتخاباتي رایو ته اړتیا لري چې دا د اریزونا جورجیا نیواډا او پنسلوینیا د نتیجو اعلان پورې تړلې ده که د ووټونو شمیر او نتیجو رجحان همداسې روان وي نو ښایي د ولسمشر ټرمپ بریا ګرانه شي نوموړي بېګا بې له ثبوت ورکولو په یوه بیان کې په هغو ایالتونو کې د درغلۍ تور پورې کړ چې پکې نتیجې لا هم را روانې دي او په ګرد هیواد کې د قانوني اقدام ګواښ وکړ د ټرمپ کمپین ډلې وار له مخه په ځینو ځایونو کې مقدمې درج کړې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د سوات د سفر پر مهال د روغتیایي بیمې پروګرام غزولو ترڅنګ د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلان کوي تازه راپورونه وایي هغه سوات ته رسیدلی دی له نوموړي سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او نور مهم چارواکي هم ملګري دي د هغه جلسه په ګراسي ګراوند کې ده جلسه شروع شوې او زرګونو خلکو پکې ګډون کړی دی له سواته د مشال لډیو خبریال وایي ګراسي ګراوند ته ورغلی لاره سیدو شریف روډ د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده د لارې د بندېدو له کبله خلکو ته د تګ راتګ مشکلات پیدا شوي د خیبر پښتونخوا د روغتیایي چارو وزیر تیمور سلیم جګړه تیر ماښام په پېښور کې خبرې غونډې ته ویلي وو تر ټولې صوبې د صحت کارډ پروګرام غځولو بهیر له ملاکنډ ډیویژنه پیلېږي چې په څو پړاوونو کې به بشپړ شي تر دې مخکې حکومت د صحت کارډ له لارې وړیا روغتیایي خدمات بېوزله خلکو د قبایلو اوسېدونکو ته ورکول جګړه وایي د بیمې کارډ لرونکي کورنۍ کولی شي چې هر کال تر 1,00,000 روپو پورې روغتیایي خدمات وړیا ترلاسه کړي په سوات کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال فضل حکیم وایي وزیر اعظم عمران خان نن په سیمه کې د غاښونو د طبي کالج پرانستې ترڅنګ نورې پرمختیایي پروژې هم اعلانوي په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیره 340,255 ته ورسېده د کورونا وایرس د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې نن په خپل راپور کې لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,56,000 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي په پاکستان کې له شورو نه تر اوسه د کووېډ 19 ناروغۍ نه 6,923 کسانو خپل ژوند بایللی دی دا په داسې حال کې ده چې 312,000 نه زیات کسان له یادې بیمارۍ بېرته ښه شوي هم دي کورونا تر ټولو زیاته سند صوبه ځپلې او تر ټولو کم کیسونه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او ګلګیت بلتستان کې مخې ته راغلي دي په امریکا کې په پرله پسې دوهم ورځ هم د کورونا وایرس بې ساري یا تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې په یوه ورځ پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیره 1,03,015 ته پورته شوې ده همدارنګه په یوه ورځ کې له 1,220 کسان د کووېډ ناروغۍ نه هلته مړه شوي دي د نومبر په څلورمه نیټه 99,680 کسان په کورونا اخته شوي ول په امریکا کې د کورونا وایرس د پیښو د بې ساري زیاتېدو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې اکثرو نورو هیوادونو په ځانګړي ډول اروپا کې یو وار بیا ټول بند لګېدلی او درمل جوړونکي فابریکې د واکسین جوړولو لپاره د یو بل سره مقابله کوي سو د کورونا مخنیوی پرې وشي په همدې حال کې د برطانیا د لندن پولیسو پرون وویل چې د ټولبند د سرغړونو په تورې 1,00,000 کسان نیولې دي د تر دې غړې د مشال لډو خبر
ودونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په امریکا کې د نومبر په درېمه د ولسمشرۍ ټاکنې شوې دي، خو نتیجې تر اوسه لا ولې نه دي وتی. څېړونکی جهانگیر خټک وایي
نتائج هم را روان دي، خو آیا دا به حتمی وي؟ ځکه چې دا کیسه لا کافی ځایونو کې عدالت ته هم تللې ده.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سور دی مخکې په اپوزیشن غږ کړو چې په خیبر پختونخوا کې جلسې مکه وي د ترهګرۍ خطر ده، خو نن عمران خان او وزیر اعلی په سواد کې جلسه کوي. یو څېړونکی وایي
وزیر اعلی محمود خان د خبرو نفی کوي. یقینا پدې کې هیڅ شک نشته چې پدې صوبه کې امنیت چې کم دی هغه یو آیډیل نه دی.
او په خیبر قبایلی ضلع کې د افغانستان نه راتلونکو خلکو د کورونا معاینه کیږي.
دستی لکه موږ سره افغانستان د چوکې چې کله خلک راځي زر زر کسان راوړي پاکې سلو دوه سوه لکه مخکې پازیټیو راتل. یو خلکو انتظام لکه موږ سره په خپل هسپتال کې کمپلیټ او مکمل دی.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د دې خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورو. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د ولسمشریو انتخاباتو د ووټونو شمیرلو بهیر روان دی. په خوانی مرستیال ولسمشر جوزف بایدن په اریزونا او نیواډا کې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ لږ مخکې دی. په پنسلوینیا او جورجیا ریاست کې د دواړو ترمنځ سیالي خورا سخته شوې. هلته د ټرمپ کمپاین ډلې د انتخاباتو په اړه یو شمیر مقدمې هم دایر کړې دي. د نومبر شپږمې تر سهار وختي پورې اټکلونه ښایي چې بایدن له 1538 څخه 2350 انتخاباتي رای ګټلې دي او ولسمشر ټرمپ 2400 خپلې کړي. پامیر ساحل د نور تفصیل سره.
د امریکا په مهمو ایالتونو کې د ولسمشریزو انتخاباتو د ووټونو شمیرلو بهیر دوام لري او په داسې حال کې چې پخوانی مرستیال ولسمشر جوزف بایدن بریا ته نږدې کیږي، وسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بېسارو او ناتایید شویو دعوو په کولو د هیواد جمهوري نظام په نښه کړی دی. له څلورو څخه په درو مهمو ایالتونو کې لا هم د ګټونکو نوماد اټکل نشي کېدی. د نومبر پر شپږمه د ووټونو شمیرلو په مرکزونو کې نتیجې ښیي چې د دواړو نوماندانو ترمنځ سیالي خورا سخته شوې ده او امریکایان د انتخاباتو تر تیرېدو شاوخوا درې ورځې وروسته هم د واضح نتیجو په انتظار دي. دا د امریکا له ستړي کوونکو او زختو رقابتي انتخاباتو څخه یو بلل کېږي. په پنسلوینیا او جورجیا کې بایدن ټرمپ ته ورنږدې کېدو په حال کې دی، خو په نیواډا او اریزونا کې ورڅخه لږ څه مخکې دی. په امریکا کې خلک په مستقیمه توګه ولسمشر نه منتخبوي، بلکې د انتخاباتي پلاوي یا الکترال کالج له لارې ټاکل کیږي. د ولسمشر څوکۍ ترلاسه کولو لپاره باید یو نوماند له 1538 انتخاباتي ووټونو څخه 270 ترلاسه کړي. که د ووټونو شمیر او نتیجو رجحان همداسې روان وي، نو ښایي ولسمشر ټرمپ ته د بریا ترلاسه کول ګران شي. په نیویارک کې د امریکا غږ ډیوه راډیو خبریال جهانگیر خټک د نومبر شپږمې پر سهار وختي مشال راډیو ته وویل په الاسکا کې ټرمپ له بایدن خورا زیات مخکې دی، خو په نورو ایالتونو کې د دواړو نوماندانو ترمنځ سیالي لا سخته شوې ده.
نیواډا کې تقریبا 90% نتیجه راغلې ده او هلته کې جو بایدن د صدر ټرمپ نه لږ غوندې مخکې دی. همدغه شانتې اریزونا نه هم تقریبا 90% نه لږ زیات ووټ چې کم دی هغه نتیجه راغلې ده. هلته کې هم جو بایدن مخکې دی. الاسکا کا طرف تلاڈ سنے الاسکا نہ ہم کافی نتیجہ پاتے دالتا نا التک صدر ٹرمپ دا جو بائیڈن نہ ڈیر زیات مخ کرے. جارجیا وغیرہ جارجیا کے دا جو بائیڈن اور دا صدر ٹرمپ ترمیزہ ڈیر زیات سخت مقابلہ دا. پینسلوینیا کا ایالت چ کمز کے دا صدر ٹرمپ جو بائیڈن اوسم مخ کرے خو اگر او د جو بایدن ترمنځ مقابله الته کې هم ډیره زیاته سختي کې لګیا ده.
ټرمپ د نومبر پر 15 نه وخت په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه ته په وینا کې به له ثبوت ورکولو تور پورې کړ چې دیموکراتان د انتخاباتو غلا کولو هڅه کوي. نوموړی د خبريالانو د پښتنو ځواب ورکولو پرته ولاړ، خو زیاته کړه چې باوري دی چې ګڼې مقدمه به درج شي. خټک وایي د ولسمشر ټرمپ کمپین وار له مخه په یو شمېر ایالتونو کې مقدمه دایر کړې دي.
انتخاب لا خخم دی او بیا د دوران کې تاسو وګورئ چې د صدر ټرمپ د کمپاین د طرفه نه مسلسل مختلفو ایالتونو کې په خصوصي توګه جارجیا کې، پنسلوینیا کې او میشیګن کې او اریزونا کې دلته کې مختلف مقدمه هم مخ ته راغلي دي. هغه عدالت ته تللی دي. لہذا کومګه فیصلو خبر کو هم نو هغه زما په خیال لګونته غیر یقیني زکه ده چې یو طرف ته کشمیري روان دي، نتایج هم را روان دي، خو آیا دا به حتمی وي؟ لکه چې دا کیسه لا کافی ځایونو کې عدالت ته هم تللی ده.
خټک زیاتوي چې په مهمو ایالتونو کې د ډاک له لارې د اچولو ووټونو شمیرلو بهیر روان دي چې له وجې د وروستیو او رسمي نتیجو په اړه لا هم څه نشي ویل کېدی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو. په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو نتیجو کې د ځن تاریخي تناظر ته زموږ همکار داود خټک کتنه کړې.
له نن نه شل کال وړاندې د انتخاباتو لپاره د امریکا اهم ریاست فلوریډا په شمول په مشرقي ساحل د ووټ اچونې د وخت سرته رسیدو یو ساعت وروسته ټلویزیون چینلونو اعلان وکړ چې د ډیموکریټ ګوند الګور د ریپبلیکن ګوند جارج ډبلیو بوش ته په ماتې ورکولو سره انتخابات وګټل. خو یو څو ساعت وروسته ټلویزیون چینلونو بیا یو جدا خبر ورکړ. د الګور په ځای د جارج ډبلیو بوش بریا اعلان کړ. وروسته له دې د دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ د ګټې او بایلات فرق دومره کم شوی و چې د قانون له پلوه د وټونو د سر دوباره شمیرنه اعلان کړل شو. او بیا راتلونکي شپږ دیرش ورځې وکیلان د فلوریډا ریاست د وټونو په بیا شمیرنه او قانوني نقطو لټولو بوخت شول. که څه هم انتخابات د نومبر په درېمه شوي ول او د معمول مطابق ګټونکو امیدوار ډېر ژر اعلانېږي، خو د جارج ډبلیو بوش د بریا اعلان تر 12 دسمبر وځنډېد، چې په نتیجه کې د امریکا سپریم کورټ مداخلت وکړه او د فلوریډا ریاست د وټونو بیا شمیرنه یې ودروله. د دغه انتخاباتو په 2000 کې شل کاله پوره شول. شل کاله پس د نومبر تر 15 یو وار بیا دا واضح نه ده چې انتخابات څوک ګټي، ترامپ که بایدن. دا ولې داسې کیږي؟ په تیرو شلو کلونو کې د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوندونو د پلویانو ترمنځ فاصلې زیاتې او واضح شوې، او د تیرو وختونو په نسبت د ګټې او بایلات ترمنځ فرق هم ډېر راکم شوی دی، چې تر مخه یې په انتخاباتو کې د سرګندې بریا امکانات ډېر کم شوي دي او له وجې یې د حتمي نتایجو راتلل زیات وخت اخلي. بل د پام وړ خبره دا ده چې د ووټ اچونې وخت پوره کېدو سمدستي وروسته په حکومتي کچا د ګټونکو نوم نه اعلانېږي. دا اعلان همیشه غیر سرکاري وي، چې میډیا یعنی ټلویزیون چینلونه، کیبل ټی وی او یا خبری ایجنسی کوي. دا وار صدارتي انتخابات څنګه مختلف دي؟ د نړۍ په نورو برخو کې د انتخاباتو په څیر په امریکا کې هم په عامه توګه زیاتره خلک د انتخاباتو په ورځ پولینګ سټیشنو ته ورځي او ووټ اچوي، خو دا وار داسې نه ده او وجه یې په امریکا او نړۍ کې د کورونا وبا ده. هم له دې وجې دا وار د مخکې په نسبت زیاتو امریکایانو د ډاک له لارې ووټ ورکړی دی. د ډاک له لارې د اچول شوي ووټونو شمیر زیات وخت اخلي او هغه ځکه چې ووټونه چک کوونکي ډېر په غور سره دا ګوري چې د یو ووټ ورکوونکي ووټ راجستر شوی دی، په ووټ یې دستخط سم ثبت شوی دی او په لفافه تاریخ د قانون له پلوه درست لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ په هر یو ریاست کې د وټونو د شمیر قوانین او قاعدې جدا جدا دي. د بلګې په توګه په شمالي کیرولاینا کې د انتخاباتي دفتر چارواکي لوړاندې د ډاک په ذریعه د اچول شوو وټونو شمیرنه پیل کړې ده او نتایج به د شخصن اچول شوو وټونو د شمیر سره یوځای اعلانېږي. خو په پنسلوینیا ریاست کې د انتخاباتي دفتر چارواکي د اغه وټونو لشمیرنه منه کړل شوې چې د ډاک للارې اچول شوې دي. الیکټرل کالج یا انتخاباتي پلاوی سمانا په امریکا کې الیکټرل کالج 1538 ووټونه لري او که یو امیدوار د الیکټرل کالج 200 او یا لدی زیاتې رائے ترلاسه کړي نو هغه کامیاب ګرځول کیږي. د الیکټرل کالج د ووټونو نتایج په هر ریاست کې د خلکو لخوا د اچول شو ووټونو په بنیاد جوړیږي. دا په دا معنا چې ممکنه ده یو نومان په ملکی کچا د خپل سیال په نسبت زیات ووټونه ترلاسه نکړي، خو که د الیکټرل کالج اکثریتي رائے ترلاسه کړي نو کامیاب ګرځېدې شي. د امریکا په تاریخ کې داسې 15 واری شوی او تازه مثال یې په 2014 کې د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن ترمنځ انتخاباتي مسابقه وه چې ټرمپ پکې بریا ترلاسه کړه. په سرکاري توګه د الیکټرل کالج نتایج ډیر ژر نه اعلانېږي. دغه پلاوی به د دسمبر په 14مه د وټونو شمیر لپاره غونډه کوي. له دې وروسته به بیا نوی منتخب شوی کانګرس غونډه کوي او د نوی کال یعنی 2021 د جنوري میاشتې په شپږمه نیټه به د الیکټرل کالج د ووټ د نتایجو تصدیق کوي، خو تر دغه وخته هر قسم ابهام او قانوني مشکلات موجود وي چې د ګټونکو په اعلانولو کې تاخیر رامنځته کولی شي. دا هم ممکنه ده کچېری د یو ریاست مکننه د دغه ریاست د حتمی نتایجو په اړه اعتراض راوچت کړي، نو ورسره د الیکټرل کالج غونډه ځنډېدې شي. او همدغه سي د کانګرس لخوا د الیکټرل کالج د ووټ د تصدیق عمل هم د ځنډ ښکار کېدی شي. خو په دې هر څه سربېره واضحه خبره دا ده چې د امریکا د آئین تر مخه د 2021 د جنوري میاشتې په 14مه نیټه به منتخب ولسمشر د خپلې عهدې سوګند پورته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې اردو سواد ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په داسې حال کې د سواد په سفر دی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د اکتوبر په 1 اپوزیشن ګوندونو ته ویلي ول چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر دی، نو ځکه دوی د حکومت ضد جلسې نه کوي. د واکمن تحریک انصاف سیاستوالان وایي عمران خان نن په سواد کې د ټولو صوبي ولس لپاره د روغتیايي بیمې پروګرام ترڅنګ د یو شمېر پرمختیايي پروژو اعلان کوي. په عین وخت کې اپوزیشن ګوندونو هم په سواد کې د ګرانۍ ضد احتجاج اعلان کړی دی. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
په داسې حال کې چې د صوبې اعلی وزیر محمود خان مټه سواد کې خبریالانو ته ویلي ول چې په صوبه کې د ترهګرۍ سنجیده ګواښونه دي او مخالف ګوندونه دي جلسې نه کوي، خو بیا هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به په سواد کې د وزیر اعلی محمود خان سره په ګډه عوامي جلسې ته وینا کوي. په دا اړه په سواد کې د جیو ټی وی خبریال او سواد پوهنتون کې د جرنلزم استاد محبوب علي وایي
د کم موجوده حالات سي کم دي په کم کې چې د کورونا یا د کووډ 19 خطر هم ده، په دغه وخت کې د خطاب کول چې کم دي نو دا یقینا د وزیر اعلی محمود خان د خبرو نفی کوي. یقینا په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې صوبه کې امنیت چې کم دی هغه یو آیډیل نه دی. په دې صوبه کې اوس هم د ترهګرۍ خطرې چې کم دی په خپل ځای موجود دي. په یو طرف ته وزیر اعلی اپوزیشن دغه پټین چې کم دی کاغې ته اپیل کوي چې تاسو د ترهګرۍ د خطرې د باعث تاسو جلسه مه کوئ، بل طرف ته د جلسې کوي. یقینا دغه په خپلو خبرو کې ډېر لوی تضاد دی.
د وزیر اعظم سواد دورې په مهال مخالف ګوندونو د ګرانۍ په ضد د احتجاج اعلان هم کړی. د واکمنې پارټۍ پی ټی آی ملکن ډیویژن مشر او سوات نه د صوبې اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې هر قسمه تیاریاں شوي او وزیر اعظم به د ولس لپاره لوی اعلانونه کوي او ترقیاتي کارونو پرانستی به هم کوي.
ګورو ټی چې کوم دی جنسیانو کار دی، د حکومت کار دی، د پولیسو کار دی، ځکه چې منسٹر را روان دی، د ملک وزیر اعظم روان دی، لکه وند به چې راز د پارټي مشران نه دي. ډنډن کالج ابتتابا کوي. وصیت کار د ټول نغټ میجر زبردست دغه پروګرام دی. دسې زمونږ یونیورسيټیان دي ډېر ښه نوي نوي نغري سواد لپاره ډېر خوشخبریاني دي.
بلخوا په ګراسي ګراوند کې دوامي جلسې لپاره په زرګونو کرسۍ لګولای شوې او د سواد پولیس نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه جلسې لپاره د وزیر اعظم ساتونکي دستین علاوه د 1400 پولیس اهلکارو ډیوټي لګولای شوې. دې ترڅنګ د جلسې په خواوشا کې د جمعې په ورځ تعلیمي ادارې، سرکاري او شخصي دفترونه، کاروباري مرکزونه او عام ټرافیک به بند وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت تر ټولو صوبي د روغتیايي بیمې پروګرام غدولو پریکړه کړې. د روغتیا صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې خبري غونډه ته ویل په سواد کې د وزیر اعظم عمران خان د اعلان سره سم به لومړی په ملکن ډیویژن کې د صحت کارډ ویشل پیل شي او بیا نورو ځایونو کې. تفصیل غلام غوث راکړي.
په دغه اړه په خبري کانفرنس کې د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې د نومبر د میاشتې نه دا پروګرام د ملکن ډیویژن شپږو ضلعو ته وغځولې شو.
پہلے فیز میں ملکن ڈویژن کے 6 اضلاع اپر اینڈ لوور دیر
پر لومړی مرحله کې د ملکن ڈویژن بر دیر، کوز دیر، بر چترال، کوز چترال، ملکن او سوات ته د نومبر د میاشتې نه دا پروګرام وغځولې شو. د لومړی دسمبر نه بعد شانګلې، بونیر، کوهستان، بټګرام، منسهری، تورغر او ایبټاباد ضلعو کې ټول ولسته د صحت کارت د لارې د علاج سهولت ترلاسه شي. د لومړۍ جنورۍ نه به په درېمه مرحله کې په هریپور، پېښور، نوخار، سوابۍ، مردان او د چارسدې ضلعو خلکو ته دا سهولت ورسي، او د یو دیرشمې جنورۍ نه به په څلورمه مرحله کې ټولو جنوبي ضلعو ته د دې سهولت د رسولو سره به د ټولې صوبې ولس ته د ویړیا علاج دا پروګرام ورسي.
تمام خیبر پختونخوا مې تمام پاپولیشن کو یہ ہیلتھ کوریج ملے گی.
د صحت صوبائی وزیر په خبری کانفرنس کې زیاته کړه،
یہاں پہ جو 4.5 کروڑ
د خیبر پختونخوا سلور نیمو کروڑو ټولو ډومیسایل لرونکو ته دا سہولت ورکول کیږي. که څوک په هیواد کې په بل کوم ښار کې اوسیږي خو چې په شناختی کارت کې مستقل پته د خیبر پختونخوا وي، نو هغوی به هم د دې پروګرام نه پایده اوچتولی شي، او د صحت کارت د لارې د 400 زیاتو ټاکل شوي سرکاري او غیر سرکاري اسپتالونو کې د مفت یا وړیا علاج سهولت موجود دی. چې تر څو صحت کارډونه نوی جوړ شوی نو ستاسو شناختی کارت به صحت کارت وي.
آپ کا شناختی کارت بھی آپ کا صحت کارت ہوگا.
تر دې وړاندې په پښتونخوا صوبه کې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام لرونکو غریبو خلکو ته دا سهولت ترلاسه و، خو بیا وروسته د ټولو قبایلي ضلعو ولس ته دا پروګرام ورسولی شو، او اوس د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي بجټ کې د 3 اربع روپو د مختص کولو سره دا د ټولې صوبې ولس ته د رسولو پلان جاری کړی. په صحت کارت به اوس هر کورنۍ کولی شي چې هر کال تر 10 لک روپو پوری په اسپتال کې د ایمرجنسی په صورت کې یا د ځینی نورو ناروغیو د علاج لپاره د اپریشن کولو وړیا سهولت ترلاسه کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راغړوم. ورزو خیبر قبایلی دلې ته د قبایلی دلې خیبر د روغتیا اداره وایي د کورونا وایرس وبا دویم صفې کنټرول لپاره په تورخم او لوړګي کې انتظامات کړي دي. د لوړګي د روغتون مشر ډاکټر نگزاد افریدی پر مشال لري ته ویل په خار کې د جاپان په مرسته د روغتون ځانګړي برخه فعاله کړي. نور تفصیل فرهاد شینواره له خیبر راکړي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی په تورخم دروازه د کورونا وایرس د دویمې څپې د مخنیوي لپاره خپل تیاری برابر کړی، او په لند کوتل مرکزی روغتون کې د جاپان په مالی مرسته ورکړل شوې کوټې او آلات فعال کړي. د لند کوتل مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نگدا د پردای مشال ریډیو ته وایي،
دستي لکه موږ سره د افغانستان د چوکې چې کله خلک راځي زر زر کسان راوړي کې 200 لکه مخکې پازیټیو راتل. یو خلکو تنظیم لکه موږ سره په خپل اسپیټال کې کمپلیټ او مکمل دی، ځکه چې ټول ماشينونه په رننګ کنډیشن کې په ایچ ڈی یو کې، آی سی یو کې، او سره اوسه چې کوم دی په کووډ وارډ کې موږ سره تل ډیجیټل ایکس رے لکه موږ انسټال کړي هم لګولې، سټاف هم ټرین کړو چې یو کې انفیکشن کنټرول وي څنګه کوو، مریضانو مینجمنت وي څنګه کوو، میډیسنز هم اویلیبل کړل. دا چې کوم جاپان په امداد سره شاته موږ ته غمل او دي دا اپیکس اپارټمنټس دم په خپل ځای باندې په کرینونو باندې ولګول په لیول کې پزما کا باندې چې فرض کو څوک راشي آئسولیشن روم میں مونگ دوی شاید چکم 130 کمرے دی کووڈ 19 دے پارا اغم لکا صفا کڑے پا ترتیب ہم کڑے.
نموڑی ویل چپکار دا دا خیبر زلی خلق اس لا نور احتیاطی تدابیر عملی کڑی.
سمرا خیبر ڈسٹرک خلق تی چی یو برس تشپیک فٹا فاصلہ ساتو، یو برس لاسونا ما ملاو غاڑاوزو ما لاسونا بار بار پا سابونی انزو، او چی خزگو کی تاغے پوری لکا لس شل سکنڈا، او اسرا ماسکا چو ماسک استعمال ما پرگ دو، منزونا چی کوم پا کے فاصلہ ساتو تو جمع لسو خو فاصله ساتو، ودونه مدونه محدود کو، که خامہ خا وادی سنتو طریقے سره یو کو، دمر دنیا او مخلوقات مرا واړو ولی می ملی می بند کو، فلال مختصر کو، دغه سکه جنازه وی نو دینه خو خامہ خا وی جنازه لته به تور مسلمان باید چلته می سو پیس فالو شي.
تورخم دروازه د کرونا وایرس د لومړی سپې په محل د مارچ په 14 نیټه پاکستان او افغانستان ترمنز تګ راتګ کوونکو خلکو لپاره تړل شوی وا، خو د سپتمبر په 9 نیټه خلاص کړل شو او د ورځې پرې په زرګونه خلک زی راځي. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې کوم پاکستانی یا افغان وګړی په تورخم دروازه پاکستان ته را داخليږي نو دا غوی معاینه به کوي او طب به یې ګوري، او چې د کورونا اثرات پکې وي نو بیا به لنډی کوتل مرکزی روغتون ته انتقالوي. د کورونا کنټرول کولو مرکزی اداره NCOC وایي دا وخت دغه ناروغي یو ځل بیا په زیاتېدو ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مومندو کې د للمو کروندګر وایي د بارانونو نه کېدو له وجې تر اوسه تخمونه نه دي کرلي. د مومندو په نورو برخو کې البته له تېرې اونۍ راهیسې د غنمو کر پیل شوی. یو زراعت پوه وایي غنم د نومبر تر پای پورې کرل کېدای شي، خو که باران ناوخته وشي نو د للمو کروندګر دي د دسمبر تر نیمایي پورې هرو مرو تخم وکړي، ځکه چې تر هغې وروسته بیا د غنمو پیداوار کمیږي. د شانواز ترګدي په راپور کې نور تفصیل اورو.
د اقرب ډک کلی فرمانلی بلچا په لاس د وربشو اړو او یا کیرو ته د اوبو وستې تړي چې کروندې خړو بشي، او د وربشو سره خوا کې د اوګي او د مولو دوه نورې وړې اړای هم شنه شوې دي. د فرمانلی دغه ټوله کرونده یو کانال ده چې دا د یو اکر اتمه برخه جوړیږي. خو دی وای چې اوبه یې د کویانو دي او ټوله کروندې پې نه کیږي. د وویل چې څلور اکړه او یا دوه دیرش کنه لزمکای بارانی هم ده، خو هغه اله هم نه ده کړلې.
لوبو ډیر کمې دي، لوبو د وژن هم د سپرتی دي. للمې بار به پندلې کی دي، هغه بس نشي کړل دان شي بارانی دی. اوبو سیستم هم دانش ترم پټې دا د غرغاړې ته دین ولته اوبو اوس مساله شته دي. بس دا غرنګ باران دی، انتظار دی بس الله ترم د چې کله باران وشو بس هو به پټې بو کری.
دا مومند ټول لزمکا هغه کشاړه ده یا د کروندې جوګه ده، او بیا که غرونه دي رقبه یې دوه لکه او یو کم دیر زره اکړه ده. خو د مومندو د کروندو د سرکاري ادارې د معلوماتو تر مخه 9% پکې د کروندې جوګه ده، ولې د 92% نه زیات ځمکه تر دې د مداسې ده چې کروندې پی نه کیږي. د کروندې جوګه ځمکې له ټولو زیاتې په 51 تحصیل کې دي چې دغه ځمکې د وارسک ډیم او یا بند اوبه لري چې دلته ورته اوي او یا ابي ځمکه ویل کیږي. فرحات کدی خیل د بر مومندو ګندا وسیدونکې ده، او دو غنمو تخم او کیمیاي سر یې خسته، خو انتظار کوي چې باران وشي او دوی وتر ونیسی.
باران په تمه باندې چې چرته باران وشي نو د غزمه کې چری دا به کرو، او موږ چې کوم باقی نو ورځمه کې نه تقریبا یو کړه یو نیمه کړه ده هغه وی ده، او هغه ته بجلی دغه سي حالات چې کړه ګنټه شواروس کې دوه ګنټه بجلی، او هغه نه مخکې به بجلی نه وینو بس هغه کروندې چې دغه سي نیمګړی پاتې یاران کیږي. ورته
سکل د بارانونو لړۍ یا خال خال باران هم په مومند او په خوش سیمو کې نه دی شوی. کروندګر وای چې د دوی ولاړ فصلونه یا میوي او یا سبزیان هم د اوبو د کموخت او یا بیا د نشوالي له وجې متاثره شوي، او که باران ونه شي ممکن نه ده دوی د غنمو کرونده ونه کړی شي. نو بیا مې د وزارت او د محکمې خبر پښتونخوا یو زرعي ماهر محمد ابرار سره خبرې وکړې، او ورنه مې وپوښتل چې که باران ناوخته شي نو کروندګر د غنمو کرتا تر د کومې نیټې پورې انتظار کولای شي؟
ان کیس دی دوران کې باران وغیرہ نه یا بل څه نه، خیر د مونږ د دسمبر ته هم اوختی شو، او بیا د 15 دسمبر نه بعد اخوا ته چې کله مونږ کروندګو د 2 جیرو په سټه باندې مونږ سره د 3 کیلو روزانه پیداوار کمیږي. نو زما خپل دا مشوره ده بینګ د اګریکلچر د زری ماهر دی ما چې د 20 نومبر خوشا کې لیکر اوشي تو و تر لګ می لګ شان د می خدي او چنه منه یا مطلب دې دغه پر خی کنه. نو د 20 نومبر کې دې پدی باندې کروند او شي، او ان شاء الله دا چې کله 22 پر دې دې کې نو دغه رومبه سپل د دسمبر سره دې به هفته یا لسم دسمبر پورې باران شو، هغه په غنه باندې ډیر خسر دی غوږي چې خیر پیداوار به ان شاء الله دغه بیا نه کمیږي.
دا محمد ابرار پوینه چې کروندګر دې کوشش وکړي چې دوی د کیمیاي سره 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 ډیرانو نه هم غنمو لا ورکړي، او زیاته کړه چې په 2 اکر ځمکه باید 2 منه او 1 کیلوګرام غنم وشیندلې شي. د موسمیاتو د محکمې پیښور لخوا د جاري شوي او رپورټ تر مخه د روانې میاشتې تر 1 نیټې پورې د بارانونو هیڅ امکان نشته دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. درنګ سات کی درې نیمې بجې کیدونکې دي. د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز به د نجیب عامر نه اورئ، او د درې نیمو بجو نه پس به تاسو ته د ګلګت بلتستان په اړه باندې او د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم وړاندې کوو چې پکې یو د پښتنو هنرمندانو د احتجاج په اړه هم ده. خو اول د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز.
د امریکا په ځینو ایالتونو کې د ولسمشریزو انتخاباتو د ووټونو شمیرل دوام لري. بایدن په پنسلوینیا او جورجیا کې ټرمپ ته د نږدې کېدو په حال کې دی، او په نیوادا او اریزونا کې ورڅخه لا هم لږ مخکې دی. د ولسمشری څوکۍ ترلاسه کولو لپاره باید یو نومان له 528 څخه 220 انتخاباتي رایې ترلاسه کړي. بایدن 220 ته د رسیدو لپاره 1100 الیکټرل کالج یا انتخاباتي رایو ته اړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د سوات سفر پر مهال د روغتیايي بیمې پروګرام غځولو ترڅنګ د یو شمېر نورو پرمختیايي پروژو اعلان وکړ. دغه جلسه په ګراسي ګراوند کې وه. نوموړی به د غاښونو د کالج پرانستې ترڅنګ د ځینو نورو پرمختیايي پروژو اعلان هم وکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېره 340,250 ته ورسېده. د کورونا وایرس د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې نن په خپل راپور کې لیکلي چې په 13 ساعتونو کې 1,486 نوي کیسونه مخته راغلي دي. په پاکستان کې له شورونه تر اوسه د کووېډ-19 ناروغۍ نه 6,930 کسان خپل ژوند بایللی. دا په داسې حال کې ده چې 312,000 نه زیات کسان طبي تخه شوي. د قبایلي ضلع خیبر روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس ناروغۍ مخنیوي لپاره یې پر تورخم د روغتونکو د معاینې انتظام کړی، او د لوړګي په روغتون کې یوه ځانګړې څانګه فعاله کړې ده. د برتانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د بلاروس د ناسمو ولسمشریزو انتخاباتو او پر مظاهره کوونکو د بې رحمانه بریدونو په اړه د یو خپلواک رپورټ تر خپرېدو وروسته پر مینسک د نوو انتخاباتو کولو غږ کړی. د کوسوو پخوانی ولسمشر په نیدرلند کې تر هغې وروسته یو زندان ته انتقال شوی چې نوموړي هلته د جنګي جرمونو په عدالت کې په رسمي توګه تورنېدو لپاره د حاضرېدو له دندې استعفا ورکړه. امریکا کې په پرله پسې دوهمه ورځ هم د کورونا وایرس بې ساري یا تر ټولو زیاتې پېښې ثبت شوې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې په یوه ورځ په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېره 1,305 ته پورته شوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر نه اوریدو، او تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. د ګلګت بلتستان د انتخاباتو مشر راجا شاباس خان وایي دا د بل د سیمې د صوبایي سمې انتخاباتو پر مهال د امنیت ذمہواري د پوسټ پر ځای له پولیسو او سکاوټ سره وي. نوموړي د نومبر پر 4 ویل چې انتخابات به پاک، رانه او آزاد وي. نور تفصیل اسرار عالم مومن راکړي.
په چهارشنبه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ګلګل بلتستان چیف الیکشن کمشنر راجا شهباز خان وویل چې دا وار به د صوبایي سملای په انتخاباتو کې د پوز عمل دخل نه وي.
اوس به د فوج هیڅ عمل دخل نه وي، او دا وار به پولیس او د ګلګل بلتستان سکاوټ د انتخابات پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو دنده ترسره کوي، او که ضرورت پیښ شو نو په دوم نمبر به موږ سره د ایف سی او رینجر زواک سرتیری وی
رینجر اور وہ اپنا ایف سی سے.
الیکشن کمشنر د دې خبرې وضاحت ونه کړ چې په انتخاباتو کې بعد د پوز دخل ولی نوی. خو د یولس اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک وای د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت به نسکوروي، ځکه چې دا په انتخاباتو کې د پوز په مرسته د شو درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی. په 25 اکتوبر لندن په کوټه کې د یاد تحریک جلسې ته په وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف پوز ته په اشاره وویل چې د 2013 کال په انتخاباتو کې یې په پولیس سټېشنو قبضه وکړه، آر ټی ایس یې بند کړل، او تر 4 ورځو پورې یې د خپلې مرضۍ نتیجې جاری کړې. چې رده په خبره داسې نه اهل کس د وزیر اعظم په څوکۍ کې نوي چې له دوی د جرمونو په اړه پوښتنه ونه کړي. د زیاته کړه چې د پاکستان د اوسنیو ستونزو ذمہوار د پوز مشر جنرال باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید دی.
تمام سوالو کې جواب جنرل قمر جاوید باجوا کو دینے، جنرل فیض حمید کو دینے.
د ټولو پوښتنو جواب جنرل قمر جاوید باجوا ته ورکول دي.
جنرل فیض حامد تور کول دی. جنرل باجوا صاحب تا تا د 2013 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټ درغلی او د ولس د مینډیټ د غلا کولو حساب ورکول دی. او جنرل باجوا صاحب تا چې د آئین او قانون په ماتولو سره عمران نیازی د ولس د مینډیټ خلاف وزیر اعظم جوړ ک نو د دې حساب به ورکوي.
وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے.
کچه هم د پاکستان فوز او الیکشن کمیشن او حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړی دي او د گلګت بلتستان د چیف الیکشن کمیشنر د ورستیو سرګندونو په اړه یې څه نه دی ویلي. خو د سیاسي چارو پوهان وایي چې د اپوزیشن ګوندونو د یادې بیانیې له کبله فوز د گلګت بلتستان په انتخاباتو کې د څه قسمه کردار له لوبولو په شا شوی. د کراچی پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد په زیارت ورځ مشالې ډوته وویل دا ډېر ښه کار دی چې د گلګت بلتستان د انتخاباتو پر مهال به د امنیت ذمواری پولیس او سکاوټ ترسره کوي.
اوس په پولینګ سټیشنونو کې وو او د ووټونو اچولو په کوټه یا پولینګ بوت کې هم وو او له پولینګ سټیشنونو په فوري توګه د انتخاباتي نتیجو لیږلو انټرنیټي نظام هم بند شو. نو ځکه سیاسي ګوندونه اندېښنه لري چې د 2013 کال په ټاکنو کې پوز د عمران خان په حق کې درغلي کړې وه. نو زما په خیال د دغه اندېښنو د لرې کولو په هدف دا پرېکړه شوې چې د گلګت بلتستان په انتخاباتو کې به د پوز کوم کردار نه وي.
توصیف احمد وایی لدی گام سربا انتخاباتی او جمهوری عمل تر ډیره حدا پاک شي. همدارا سرګندونه په لاهور کې د سیاسي چارو په امتیاز عالم هم کوي. خو نوموړي په زیارت ورځ مشالې ډوته ویل چې په گلګت بلتستان کې د بیطرفه انتخاباتو لپاره الیکشن کمشنر ته نور ګامونه اهم پورته کول پکار دي.
دا ښه خبره ده چې پوز له انتخاباتو بهر وي، خو الیکشن کمشنر په انتخاباتو کې د رواني ګډوډۍ مخنیوی نه کوي. وزیر اعظم عمران خان او نور وزیران په دې ورځو کې هلته د پرمختیايي منصوبو اعلانونه کوي او دا ښه خبره نه ده، ځکه چې له دې سره هغوی پر انتخاباتو د اثر اچولو هڅه کوي.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د حکومتي ګوند له غړو سره هم خبرې وکړو خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. د یادونې ده چې د پاکستان تر واک لاندې نیمه خود مختاره سیمه گلګل بلتستان چې له چین سره پوله لري پکې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د حکومت 15 کلنۍ دوره د روان کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده او اسمبلی یې تحلیل کړل شوه او نگران حکومت یې جوړ کړل شو. خو د کورونا وبا له امله پکې د صوبای اسمبلی انتخابات وځنډول شول. اوس د گلګت بلتستان د صوبای اسمبلی د څلی رشتو څوکیو لپاره انتخابات د روانې میاشتې په 15 نیټه ترسره کیږي. دا انتخابات په لومړي وار په 2009 او په دویم ځل په 2015 کال کې ترسره شوي وو.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشه پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اردم کتاس مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان د پنجاب صوبې په خوشاب خار کې پولیس وايي یو ساتونکي د نېشنل بانک مشر د شخصي لانجې پر اساس وژلې. ملک عمران حنیف خپل ساتونکي د نومبر 3 په سهار بانک ته د نوتو پر مهال ووجه. تر پیښې سمدستي ورستو په ټولنیزو رسنیو د تورن کس ویډیو خپره شو چې پکې هغه داوا وکړه چې حنیف چې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په تور وژلې. خو پولیس وايي دا پیښه د شخصي لانجې په غبرګون شوې. عبدالحی کاکړ د نور تفصیل سره.
د پنجاب خوشاب پولیسو د نېشنل بینک د مشر ملک عمران حنیف وژنه د شخصي لانجې نتیجه په داسې حال کې بللې چې د هغه په وژنه تورن د بینک محافظ ادا وکړه چې هغه ځکه وژلې چې د په ادا د پیغمبري اسلام سپکاوی کړی وو. تر دې پیښې وروسته په وژنه د تورن کس بیلابیلې ویډیوګانې خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان د هغه د اګام ستایي او په ملاتړ کې نارې وهي. خو له دې سره هم مهاله د وژل شوي کس تر هم په ټولنیزو رسنیو ویډیو خپره کړي چې پکې هغه د بینک د محافظ تور رد کړي او ویلي چې هغه دا کار د شخصي دښمنۍ لمخې کړی دی.
ملک عمران حنیف زما سکنی وراره دی چې محافظ د شخصي دښمنۍ له وجې په دز وژلی دی.
محافظ داش ظاهروی چې ملک عمران عاشق رسول نه دی خو دغه دا خبره غلطه ده زه قسم خورم چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و سلم رښتونی عاشقان یو او له احمدیانو سره هیڅ تړاو نه لرو موږ غوښتنه کوو چې د پیښې د سم تحقیقات وسی او جرم دی مخ ته راوړل شي
خو در دې پیښې یوه ورځ وروسته د پولیسو دریځ هم مخې ته راغلی دی د خوشاب قائد آباد تانې ایس آی عزیز احمد شاهد د نومبر په 15 نیټه مشال ریډیو ټول د بینک منیجر او د هغه د محافظ ترمنځ شخصي لانجه وه
اس میں یہ ہے کہ بینک منیجر جو ہے اس کا جو سیکورٹی گارڈ ہے اس کے ساتھ ڈیوٹی آز کا کوئی ایشو تھا
د بینک د منیجر لخپل محافظ سره پر وخت بینک ته د نو ورتلو لانجه وه محافظ به کار ته هم ناوخته ورته او بینک ته له ورتلونکو خلکو سره به یې رویه ښه نه وه منیجر به له داسې کولو هغه منیکاوه د قتل پر ورځ هم منیجر هغه ته هیڅ نه ول ویلي خو د محافظ په ذهن کې لالمخه دغه خبرې پرتې وي او دا یې د ځان بې عزتي ګڼله له دې پرته څه بله لانجه نه وه
اپنی انسلٹ اس نے فیل کی ہوئی تھی اس وجہ سے اس نے یہ انتقام لیا ادروائز اور کوئی ایشو نہیں
دا ملک عمران په وجنه تورن محافظ احمد نواز د میرشي چې دا وخت پولیسو نیولې دی ملک عمران په ډزو کې تر سخمی کېدو وروسته لاهور ته وړل شوی چې په سرویسز هسپتال کې د ټپونو له وجې مړ شوی وو نوموړی د نومبر په 4 نیټه د خوشاب په جوهر آباد سیمه کې خاورې ته وسپارل شو ځایي کسانو د هغه د جنازې پر مهال جوړ کړې ویډیو له مچال لیډو سره شریکه کړې ده په ویډیو کې ښکاري چې په یو لوی میدان کې سلګونو کسانو صفونه جوړ کړي چې ورته یو امام وینا کوي امام د ملک عمران د وژنې تفصیلات ورکوي او هغه تورونه دروغ بولي چې باقي هغه د توهینې رسالت له وجې محافظ وژلې دی
تاسو خپل لاسونه پورته کړئ چې دا نه حق قتل و نو اوس زه د قائد آباد او خواوشا سیمو هغه خلکو ته ویل غواړم چې دوی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مینا کې قاتل ته ورغلی وو خو اوس تاسو د خلکو دا غنه غونه ویني چې د لاسونو په چتولو سره دا گواهی ورکوي چې ملک عمران د ایمان والا وو قادیانه نه وو او مور به ورته په کور کې د قران پاک درس ورکولې
دا لمړی ځلدی چې یو وژونکی شخصي دښمنۍ ته مذهبي رنگ ورکوي بلکې تر دې وړاندې د توهین رسالت په نوم ګڼ شمېر داسې نورې پیښې هم سوې دي د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان او د پېښور عدالت کې د طاهر احمد نسیم وژنې مثالونه دي خو له دې پرته د پاکستان او نړۍ بشري حقوقو سازمانونه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم یو شمېر کسان د توهین رسالت په تور په جیلونو کې دي شفیق بلوس د لاهور های کورټ وکیل دی او د توهین رسالت په پیښو ژور نظر ساتي نوموړی د نومبر په 15 نیټه مشال ریډیو تول چې د توهین رسالت زیاتره ریپورت سوی پیښې د شخصي دښمنیو او کرکو پر اساس رامنځته شوې دي
جو ریپورټډ کیسز هه پاکستان میں بلاسفیمی کے حوالے سے
پاکستان کې چې د توهین رسالت پاړه ریپورت شوی پیښې دی پاغو کې تر 90% پیښو کې د شخصي دښمنیو او نفرت پر بنیاد د دې قانون غلط استعمال شوی دی
پرسنل گرجز کی بنیاد پر اس کا مس یوز ہوا
د بشری حقوقو سازمانونه وایي چې د توهین رسالت قانون لمخې مذهبي اقلیتونه زیات په نشه شوي دي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي زموږ ټول خبرونه شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدئ لوستئ او لیدلی شئ
د بلوچستان پولیسو د سرکار په کار کې د مداخلت په تور د ټولنیزو رسنو فعال او کالم لیکونکي بایزید خان خروټې پرون د کوټې عدالت ته وړاندې کړ. نوموړي د نومبر پر څلورمه د کوټې د لوی ځواک په مرکز کې یوې غونډې ته ورغلی و او تر هغې وروسته ورک شو. پر ټولنیزو رسنو د نوموړي د ورکېدو خبرونو تر خپرېدو وروسته د بلوچستان حکومت وویل چې هغه د سرکار په چارو کې د لاسوهنې او نامناسبې ژبې کارولو په تور نیولی دی. پر دې موضوع تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې چې د بایزید خان خروټي په غږ پیلېږي.
خدا کرے کہ یہ تمام تر مسائل حل ہو اور لوگوں کو سکون کا سانس لینے کے ساتھ ساتھ.
دا بایزید خان خروٹی دی چې د چوٹی چڑیا یا وڑا مرغی پنم فیس بک پانا او واٹس اپ گروپ مختوڑی او په پاکستانی ورسپانو کی کالمون هم لکھی. نوموړی زیاتره وخت د بلوچستان صوبائی حکومت لخوا په بیلابیلو پروژو کی د مبینہ مالی بد نظمیو او اداری فساد پاړه ویډیوګانی او خبر نخبروي. دغه کشر رور بایزید خان خروټی وای چې کله د نومبر پر څلورمه دوی خپل رور ته په وار وار زنګونه ووهل او دغه ټلیفون بند راتله، نو دا تو ساعتونو له تیرول وروسته بیا پر ټویټر دغه د نادرکی اعلان خپور کړ.
زه ډیر پریشان اوسم، ما فیملی کم ټلیفون زیرا کول، زه ډیر پریشان اوسم. دغه بعد زه رالم په ټویټر باندې، ما ته لاست آپشن دغه پات سو پدا کې ما سردار اختر منګل تما ټویټو کو سی ته کائنډلی زما د پاره آواز پورته کا. پدا کې بعد ما یو بل ټویټو کو، پدا کې ما دا اول زه د ټولو څخه خواست کوم چې ما ورور ورک د په د اته غنټو سره سینا اته پته معلوم ده نه موبایل آف ده د اته غنټو سره. پاره کې ما منظور پښتون، علي وزیر، محسن داوړ، امید میر، نو دا ټول ما ټیک کړو.
د بایزید د نادرکی او د هغه د خوشکو لپاره د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل، د عوامي نېشنل ګوند سیکریټري جنرال میا افتخار حسین، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او یو شمېر نور سیاستوالو، خبريالانو او د بشري حقوقو فعالانو ټویټونه وکړل. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر د هغه د درک لګولو او را خوشکولو په اړه له کمپاین چلولو وروسته د بلوچستان صوبایي حکومت ترجمان لیاقت شهوانی ټویټ وکړ چې بایزید ورک نه دی بلکې د پولیس په تحویل کې دی. د هغه په وینا نوموړی د کوټ ټلویز مرکز کې په غیر قانوني توګه داخل شوی وو او د وتلو له امر ورکولو وروسته هغه نامناسبه ژبه کارولې وه. د بایزید خروټ پر ضد د نومبر پر څلورمه د کوټ په سیویل لاین پولیس تھانه کې اف آی آر درج شوی دی. د دې تھانه مشر شاغلی مهدی له مشال رادیو سره له خبرو کولو ډاډه وکړه او زیاته کړه چې په دې اړه ورته د خبرو کولو اجازه نشته، خو نوموړی فقط همدومره وویل چې د خروټ پر ضد د سرکار په کار کې د مداخلت او شکنځلو په تور یې ریپورت درج کړی دی. بلخوا د بایزید وکیل عنایت کاسی د نومبر پر پنځمه مشال رادیو ته وویل چې د کوټې مجسټریټ په همدغه ورځ د هغه موکل د پنځو ورځو پر ریمانډ بیرته پولیس ته وسپاره. د نوموړي په وینا د هغه د ضمانت درخواست هم په عدالت کې جمع کړي چې د نومبر پر شپږمه یعنی جمعې په ورځ اورېدنه کیږي. بایزید چې کله د نومبر پر پنځمه عدالت ته وړاندې کېده، نو هتکړی یې په لاس وي او له ټولنیزو رسنیو سره یې د خبرو پر مهال پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل او ویل چې هغه لیویز مرکز ته د پروتوکول ګاډو په اړه د راپور جوړولو لپاره تللی و. نوموړی د بلوچستان پر صوبایي حکومت او وزیر اعلی جام کمال تور پوری کړ چې نوموړی د هغوی د اداري فساد پر ضد د خبرو کولو په تور نیول شوی دی. وروسته مو د بلوچستان حکومت لویان لیاقت شهوانی او د کورنیو چارو له صوبایي وزیر ضیا لنګو سره څو ځلې پر ټلیفون او واتس اپ د بایزید د اداو پاړه د هغوی د دریز معلومولو هڅه وکړه، خو هغوی نه ټلیفون او نه هم لیکلي پیغام ته ځواب وایه. لدې وړاندې د بلوچستان صوبایي حکومت د اګست پر 9 یو اعلامیه خبره کړې وه او د صوبې سرکاري ملازمینو ته امر کړی و چې د ټولنیزو رسنیو له هغو پاڼو او واتس اپ ګروپونو څخه دی ووزي چې د دوی په وینا ناسم معلومات خپروي او د صوبایي حکومت پر ضد منفي تبلیغات کوي. په هغه اعلامیه کې که څه هم د یو ځانګړي واتس اپ ګروپ یا د ټولنیزو رسنیو د یوې ځانګړې پاڼې ذکر نه و سوی، خو د چوټي چړیا په نوم پر فیسبوک یوې پاڼې او واتس اپ ګروپ ته اشاره شوې وه چې د حکومت په وینا ناسم معلومات خپروي او د حکومتي چارواکو کردار کشي کوي. له هغه وروسته بایزید خروټي مشال رادیو ته ویلي وه چې نوموړی په ټولنیزو رسنیو کې د عوام کس ستونزې راپورته کوي او یوازې د بلوچستان په اړه لیکل کوي، ځکه د هغه په وینا د پاکستان قومي رسنۍ د بلوچستان ستونزو ته زیاته پاملرنه نه کوي. د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیه او د بلوچستان د خبریالانو صوبایي اتحادیه لا تر اوسه په دې اړه بیان نه دی خپور کړی، خو په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نتورک د نومبر پر 15 پر خپل ټویټر په خپور کړي بیان کې د بایزید خروټي نیول ناقانونه بللي او د بلوچستان له حکومت څخه په سمدستي توګه د دغه غیر قانوني نیولې نوټیس اخیستلو غوښتنه کړې ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ځان ساتلی اسانه کار دی.
روغتیا نړیوال اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. په پیښور کې د رادیو، ټلویزیون او سټیج اداکاران وایي حکومت ورته نه په سرکاري ادارو کې کار ورکوي او نه ورسره مرسته کوي. دوی د نومبر پر څلورمه د خپلو غوښتنو لپاره د پیښور خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه. د دې مظاهرې حال زموږ همکار نجیب عامر راکوي چې د مظاهرې اداکار زرداد بلبل په غږ پیلېږي.
دا غږ د زردار بلبل دی. د پښتو ډرامو، سټیج او فلمونو اداکاری کوي. لکه د وړوکې خو د فن په رموزو پوی او د دنګو حوصلو خاون زرداد بلبل اوس 30 کلن دی. واده نه دی کړی خو د مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو پالنه ور په غاړه ده.
ما سره یو بل زما پرنګي وړوکی ورور دی، هغه دی غلم واده کړی دی.
د پیښور د دلزاک کلی اوسیدونکي دا فنکار وای پخوا به د پی ټی وی، پیښور رادیو، نشتر حال، سی ډی ډرامو او پښتو فلمونو نه د میاشتې 1.5 لک پورې روپۍ ګټلې، خو وای اوس په شپږو میاشتو کې هم 1 لک روپۍ نشي ګټلې ځکه چې کار نشته. د کار د نشتوالي او د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا فنکارانو ته د نه پاملرنې پر ضد د پیښور ځینو فنکارانو د نومبر په څلورمه د پیښور پریس کلب په مخ کې مظاهره وکړه. د مظاهرې تابعیا د فنکار اتحاد په نوم یوې ټولنې کړې وه. د یادې ټولنې یو مشر ذوالفقار قریشي په اړه مشال لډیو ته داسې ویل:
د دې لپاره بس موږ احتجاج وکړو ګورنمنټ ته چې یاره اوس د مرسته وکړي، چې د نورو خلکو لپاره پیکیجز دا کیږي. د کرونا په وجه باندې نورم زیات ډسټربنس جوړ شوی دی. ما خپل یو پلیټفارم جوړ کړی دی، فنکار اتحاد، مطلب داسې تنظیم نه دی خو بس ما ټول فنکاران راغون کوم. تقریبا 150 فنکاران شرکت کړو.
په خیبر پښتونخوا کې د فنکارانو نور تنظیمونه هم شته چې یو پکې هنري ټولنه ده چې مشري سندرغاړي راشد خان کوي. هغه مشال لډیو ته ویل دا غوی سره لا 300 زیات هنرمندان ثبت دي. راشد خان وایي حکومت دې د فنکارانو د ژوند د ښه کولو لپاره پروژې شروع کړي.
اندومن فند چې کوم دی، یو داسې پی سي، یو داسې کې خو دې شي، یو ځکه یو چې دا غینا متواتر فنکار د منافع راځي او هغه پی سي بیا د فنکار په فلاوا دی ولګي. یا مثال فنکار ته د کتلې شي، مثال داسې کارنن، مثال چې د دې کوم مارکیټ ته هغه دی ولګي چې پای کې د مسل حکومت مرسته وکي. دا نه چې دغه تموله د 10,000 روپۍ میاش ولګي، نو دا یو ځکه هم په دنیا کې دا قانون نشته. دغه چې دغه چې خیرات ته فنکار کینا سن چې هم د خپل تخلیقي کار نشي کولای، ټول مر باندې سوال ته ناشتي بیا.
راشد خان یو بل وړاندیز هم لري. هغه وایي فنکارانو لپاره کار دی چې د فن د نندارې متبادل لارې ولټوي، لکه پرایویټ پروګرامونه، شخصي تلویزیونونو سره کار کول، پر یوټیوب او سوشل میډیا د هنر ښکار کول او همدارنګه د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې شوګانې کول. هغه وایي لدی سره به فنکاران په خپل د ډوډۍ ګټلو جوګه پاتې شي، خو د ټي وی، سټیج او رادیو اداکار او د پروګرامونو وړاندې کوونکي شازما حلیم وایي دا د هر چا د وس کار نه دی.
مطلب کې زما به شانتي فنکاران یا د سردار بچا شي، یا مطلب کې د درې کسان نور دي داسې چې په کې خري په کوم فنکاران چې ځانو ټي وی لا او پښتو لا او نشتر حال لا دی ټایم ورکړی، هغه نن څه ډېر زیات مزري بل لایف تیری دي. دا غي ډېر غريبي ده، په کار کې دا غي د پاره نشتر حال کولا وکړي شي، په کار کې دا غي د پاره کم از کم د پښتو یو ډرامې، په کار کې دا غي د پاره پر ریډیو کې پروګرام، ریډیو ځان لا بالکل بند شوی دی، ټلویزیون ځان لا بند شوی دی، نشتر حال ځان لا بند شوی دی. کله کله په خپل ډول خاصه جدي ډېر خاص کولا کومه د غي د پاره څه وکړه.
د پیښور ټلویزیون د پښتو او اردو ډرامو یو بل اداکار خالد خټک مشال لډیو ته ویل اخیری ډرامه یې ګولې سنگ و چې و کاله مخکې پیښور ټلویزیون لپاره کړې و. د نوموړي په وینا تر هغې وړاندې 10 کاله نور هم هغه په کومه ډرامه کې کار نه و کړی. همدارنګه شازما حلیم، ارشد حسین او زرداد بلبل هم وایي چې بلا کلونه وشول هغوی ته د پیښور راډیو او ټلویزیون کار نه دی ورکړی. د اداکار خالد خټک په وینا دا د فنکارانو لپاره ډیره زړه بوګنوونکې خبره ده.
او قسم په خدای سر جی زه تاسو ته یو خبره کوم، تاسو د ریډیو په ترڅ نه یو خبره کوم چې ګوره ډیر ډیر خطرناک طرف ته حالات روان دي. دا آرټست
د پیښور پریس کلب په مخ کې د نومبر په 4 د فنکارانو په حق کې د مظاهرې تابع کوونکي فنکار اتحاد مسؤلین وای که غوښتنه یې ونه منل شوې او حکومت د فنکارانو پوښتنه ونه کړه نو هغوی به د خپل احتجاج لمن تر اسلام آباد پورې وغځوي. د پیښور یو پیژندل شوی اداکار ارشد حسین وای د فنکارانو بیلابیلې ټولنې کله یو بل سره د اتفاق لاس ورکړي نو پر حکومت فشار اچولې او خپلې غوښتنې پرې منلی شي.
ما ګورې دې ته ویلي دي چې دا داسې نه کېږي، دې ته یو کمپین دا کوي چې دې کې دې کمپین کې سلبریټیز بوره کاونټ کېږي که نه مائی ډیر، اوس چې زه دلته ودرېږم او هلته جب ګل ودرېږي نه د هغه آواز کې به نور زور وي، چې هغه سره خوا کې جهانګیر جانی ولاړې د هغه آواز کې به د هغه آواز به نور هم توان توان شي، چې هغه سره خوا کې ارباز خان ولاړې، ببرک شاه ولاړې، دا شاعران او ولې آرټستان صرف ولې ولې مونږ کمیونټي سیول سوسایټي ځان سره ولې نه شي یوځای کولی، ولې دا دې لپاره مونږ دا دغه نه کوو انټرټینمنټ نه کوو.
موږ د فنکارانو د ستونزو د هوارۍ په موخه د پیښور د کلچر ډیپارټمنټ ډایرکټر جنرال کامران افریدي د دغه ادارې ویان سات خان او نورو مسؤلینو سره د اړیکو نیولو بار بار هڅه وکړه خو هغوی راسره خبرې ونه کړې. د خیبر پښتونخوا د کلتور د وزیر شوکت یوسفزي سره مو هم تازه خبرې ونه شوې، خو نوموړي سمو د مخکې د مشال راډیوي مجلې لپاره په یوه مرکه کې ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو د ژوند د ښه کولو او د هغوی د کړاوونو د ختمولو لپاره ځینې پروژې تر لاس لاندې
ما چې دی نو په دې کلچر ډیپارټمنټ لپاره یو سکیم ورکړی وو هغه یې پروژه شوی دی، هغه څنګه چې زمونږ لکه نشترحال له پېښور کې داسې په درې څلور ځایونو کې مومندو کې په باجوړ کې په خیبر کې او په سوات کې دا یو څلور کمپلیکس ازمایښي دی، هغه یې پروژه شوی دی. او دې نه علاوه د فنکارانو د حوالې سره د هغې د ودې لپاره د هغې د هیلپ لپاره دغه سکیمونه مونږ دا کړی دي او مستقل حل د دې نه راوباسو. دې وجه نه ما دا کمپلیکس شروع کړی دي چې دوی خپل اکټیویټیز وکړي، بل دا کم نشتر حال دی دا کمرشل اکټیویټیز لپاره اوپن کوو مونږ چې دوی په خپل راشي خپل پرفارمنس وکړي. او دې نه علاوه چې کوم زمونږ فنکاران گلوکاران چې کوم دی وخت کې بیروزګار شي دي دغه مرستې لپاره به ان شاء الله کوشش کوو.
د خیبر پښتونخوا فنکاران وایي یا د حکومت هغوی ته د کار لارې برابرې کړي او کدان شي کولای نو دا غوي سره دې مرستي وکړي سو هغوي د دې جوګه پاتې شي چې د ژوند چارې پر مخ ويسي.
مولا چھوکرا نہ فلواڑی چورے کم کنا ہم تو
نه.